په افغانستان کې مازی ګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه نور یاست نوري هر کله کوم و بوري چې د افغانستان جګپوري امنیتي چارواکي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې امنیتي وضعیت خرابې دوه لامل ولسی جرګې نن سیس جواب کړی او دا ومنله چې د دولت وسلوال مخالفانو لخوا ګواښونه زیات دي خو د امنیتي ځواکونو امکانات کم. د کمال خان بند په شمول د افغانستان د بندونو په وړاندې څه ستونزې امپراتي دي په دې اړه هم بیلابیل راپورونه لرو، خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهم خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع کورنۍ چار وزیران ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د ملي امنیت ریاست طالبانو او داعش وسلوالو د اتو غړو د نیول کېدو خبر ورکوي او د بخښنې نړیوال سازمان پر ایراني چارواکو ټینګار کړی چې ژر تر ژره د اهواز عربتو کمی اقلیت د هغو غړو په اړه معلومات ورکړي چې په بند کې ساتل کېږي او ورسره د اړیکو نیولو امکانات نشته. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع کورنۍ چار وزیران ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې پراخ پوځي عملیات پیل او د تیر ورځو سخته جګړه به مهار کړي. تارک شاه بهرامي وایي سحمد پرمک او د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی نن ولسی جرګې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د امنیتي وضعیت په اړه د استجواب لپاره ورغوښتي وو، خو د ملي امنیت رئیس غونډې ته نه ورغلی. دغو امنیتي چارواکو دا رد کړی چې ګواکې په مالستان کې جګړه قومي بڼه لري. دوی وایي وسلوال مخالفین د جګړو په ترڅ کې د قومونو ترمنځ د نفاق اچولو هڅې هم کوي. دا څرګندونه داسې مال سوي چې د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز ستر جنرال محمد شریف یفتلی په مشرۍ یو پلاوی په غزنی کې د څو امنیتي وضعیت وارزوي. د غزنی ولایت امنیتي وضعیت په دا وروستیو ورځو کې له سخت ګواښ سره مخامخ دی. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شي. د ملي امنیت ریاست د طالبانو او داعش وسلوالو د اتو غړو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت ریاست په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې دغه کسان د کابل په مربوطاتو کې د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې ونیول سول. اعلامیه زیاتوي دغو کسانو پر ملکي او پوځي اهدافو د تروریستي بریدونو نیت درلود، خو هدف ته تر رسیدو دمخه نیول سوي دي. د اعلامیه له مخې په نیول سویو کسانو کې درې تنه د داعش غړي د ترکیې، تاجکستان او پاکستان اتباع دي. له دوی سره وسلې او مهمات هم نیول سوي دي. د روزګان د ولایتي شورا مسولین ادا کوي چې د مرکز ترینکوټ په مربوطاتو کې درې امنیتي پوستې د طالبانو لاسته لوېدلې دي. د روزګان د ولایتي شورا غړی کریم کریمی نن ازادي راډیو ته ویل چې په نشټو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبلا وشته ده. دی وایي
تیره شپه دښمن د ټوپیانو په سیمه کې پر درو پوستو باندې هجوم عمله وکړل چې هغه پوستو تیره شپه سکوت کړی وو. دښمن راغلی دي، ښایي چې دغه شهیدانو کچه زیاته سي او د زخمیانو کچه زیاته سي.
د روزګان د امیر روغتیا سرپرست پاندل کې ازادي رادیو ته ویلي چې د پیښې له ځای د امنیتي ځواکونو شپږ زخمیان روغتون ته وړل شوي دي چې یو کس د سختو ټپونو له کبله مړ شو او نور کسان تر درملنې لاندې دي. د روزګان والی بیا د پوستو د سقوط او هم د تلفاتو د شمیرې په اړه به خبري وشو ده. څلوېشتنه افغانان چې په جرمني کې د پناه غوښتنه رد سوې نن سهار بیرته کابل ته ورسېدل. د 2014 کال راهیسې د بیرته ستنه سوي افغان پناه غوښتونکو اتلسمه دوره ده چې په المان کې نه دي منل سوي او افغانستان ته انتقال سوي دي. منتقدین د المان د دې اقدام په اړه غبرګون شوي او د افغانستان امنیتي وضعیت دومره ډاډمن نه بولي چې دغه کسان بیرته ورانتقال سي. زموږ خلاص د راډیو اوري. د بخښنې نړیوال سازمان پر ایراني چارواکو ټینګار کړی چې ژر تر ژره د اهواز عربتو کمی اقلیت د هغو سلګونو غړو په اړه معلومات ورکړي چې په بند کې ساتل کېږي او ورسره د اړیکو نیول امکانات نشته. دغه ډله چې مرکز یې په لندن کې دی د غوښتنې نن داسې مهال کړی چې په تېرو ورځو کې په ایران کې د 22 کسانو د مخفي اعدام په اړه راپورونه خپره شول. ایراني چارواکو دغه راپورونه رد کړي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د منځني ختیځ او شمالي افریقا څانګې د څېړنو ملاتړ مشر فیلیپ لوتر وویل چې راپورونه تایید سي د دغو کسانو اعدام به نه یوازې د نړیوال قوانینو له مخې یو جنایت وبلل سي، بلکې د هغوی د ژوند د حق و بیرونکې سرغړونه او په عدالت ملنډې وهل وي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په ایران کې د اهواز عربو شاوخوا 600 کسان د سپتمبر د 24 نیټې څخه را پدې خوا په داس حال کې په بند کې ساتل کېږي چې خپلو کورنیو او مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري. دا کسان وروسته لاغه ونیول سول چې په اهواز ښار کې پر یوه پوځي پرېډ وسلوال برید وسو او لږ تر لږه 25 تنه پکې ووژل سول. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دې غوښتنه کړې چې د وخت په تیریدو دی یو اروپایی اردو رامنځته سي. هغه په دې خبرې سره د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون غوښتنه منعکس کړه. ماکرون هم غوښتي وو چې له ګواښونو سره د مقابلې په هدف باید یو پیاوړی اروپایی پوځ جوړ سي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون په ستراتسبورګ ښار کې د اروپا په پارلمان کې غږېدل او ټینګار یې وکړ چې یو ګډ اروپایی اردو به نړیوالو ته وپوهوي چې نور هیڅکله د اروپایي هیوادونو ترمنځ جنګ نه کیږي. مرکل ویلې په دې سره به د ناټو له پوځونو سره جوړه اروپایی پوځ جوړ سي او هدف یې له خپلې ټولنې دفاع ده. د اروپایی پوځ د جوړولو پر سر د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون خبرو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوسه کړې وه او له اروپایي غوښتي وو چې په ناټو تړون کې د خپله ونډه او ژمنې پر ځای کړي. او د ایران پر تیلو او نړیوالې سوداګرۍ د امریکا متحده ایالاتو له بندیزونو راورسته ایرانیان اوس په عراق کې د حضور د پراخوالي په هڅه کې دي. په بغداد کې د ایرانی شرکتونو لپاره نړیوال نندارتونونه چې روانونه ترسره کیږي یو مهم اقدام بلل کیږي چې د دغه هیواد د غالیو، خوراکي موادو او نور وسایلو د صادرونکو پام ځان ته اړولی دی. په بغداد کې د ایران سفیر ایرج مسجدی ویلي چې ایران سږکال عراق ته خپل سوداګریز توکي زیاتوي. دی وایي د امریکا بندیزونه به د تهران او بغداد پر اړیکو اغیز ونه د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولانی خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان جکپوري امنیتي چارواکي چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د امنیتي وضعیت خرابېدو له امله ولسی جرګې نن ست جواب کړی او دا ومنل چې د دولت د وسلوالو مخالفانو ګواښونه زیات شوي خو د امنیتي ځواکونو امکانات کم دي.
صادقانه گپمی است که تهدیدات خیلی بالاست و امکانات موجود نهادهای امنیتی و دفاعی کفایت کننده دفع این تهدیدات نیست.
د افغانستان ملي شورا یو شمیر غړي بیا وایي که حکومت په نیمروز کې کمال خان بند امنیت لپاره جدید تدابیر ونه نیسي. د ګاونډیو هیوادونو په لمسون به حملې پرې زیاتې چې د افغانستان حکومت د دې او نورو بندونو چې د افغانستان لپاره ستراتیژیک اهمیت لري د امنیت د ټینګښت لپاره څه کولای شي؟
حکومت کولای سی چې د خاص قطعات جوړ کی، منظم قطعات او د بندو ډیر لري باید کمربندونه ایجاد کی.
د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس وایي له افغانستان سره د هغو اوبو پر سر د بندونو د جوړېدو لپاره نړیوال مرستنه کوي چې د پاکستان لور ته بهیږي. د بندونو د جوړېدو لپاره د پاکستان د رضایت حاصلولو لپاره له دې هېواد سره هر ډول موافقه بیا له حقوقي اړخه ستونزې لري.
که چېرې موږ د کابل د سیند په ارتباط د پاکستانیانو سره هر ډول قرارداد امضا کړو، مالا دا ډیورنډ کراس ده.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا مرستیال ولسمشر وایي په میانمار یا پخوانی برما کې د اقلیت مسلمانانو په وړاندې د حکومت تګلاره هیڅ توجیه نه لري. په افغانستان کې د ښوونې او روزنې بهیر له کله پیل شوی؟
په عموم صورت باندې مکه دې نه چې په افغانستان کې علم او پوهې زده کړه شروع شي هغه په مکتبونو کې نه دي بلکې په کورنیو کې.
د ازادي رادیو په اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې به په دې اړه نور معلومات واورئ. له اساسي بشري حقوقو سره یو ځای درته خبرو. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 څپه صافه او ځای اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان جکپوري امنیتي چارواکي چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د امنیتي وضعیت خرابېدو له امله ولسی جرګې نن ست جواب کړی او دا ومنله چې د دولت د وسلوالو مخالفانو ګواښونه زیات شوي. په دې وروستیو کې خو د امنیتي ځواکونو امکانات کم دي. ولسی جرګې نن په تیره بیا د غزنی ولایت په مالستان او جاغوري ولسوالیو او د غور پر چارسده کې امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. د غزنی، جاغوري او مالستان ولسوالۍ له څو ورځو راهیسې د درنو نښتو په ډګر بدلې شوې دي. د ولسي جرګې نننۍ استجوابیه غونډې ته د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي او د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک ورغلي و. خو د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی نه و ورغلی. د ولسی جرګې د نننیو بحثونو په اړه نور حال به د ازادي راډیو له خبریال اکرام الله اکرام واورو چې د کابل له ستډیو سره وصل دی. اکرام صاحب مهرباني.
ډیره زیاته مننه نوري صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. د افغانستان د امنیتي ځواکونو مسولین په هیواد کې د جګړو زیاتېدو ته په کتو وایي د امنیتي ځواکونو امکانات لږ او د وسلوالو مخالفینو غواخونه جدي شوې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو او دفاع وزیرانو د چهارشنبه په ورځ د ورسي جرګې په استجوابي غونډه کې وویل د ټولو امکاناتو په کارولو سره هڅه کوي چې د وسلوالو مخالفینو د حملو مخه ونیول شي. د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي وایي د غزنی ولایت د مالستان او جاغوري، د غور ولایت د چارسدی او د اوروزګان د خاص اوروزګان ولسوالۍ او همداشان د کندوز، بغلان، جوزجان، زابل، فاریاب، فراه او سرپل ولایتونو وضعیت د اندېښنې وړ دی. ښاغلی بهرامي وایي امنیتي ځواکونه د عملیاتو په ترسره کولو سره هڅه کوي چې وضعیت عادي شي، خو د په خبره امکانات لږ دي. دی وایي صادقانه خبره ده چې د هیواد پر وړاندې توتی ډېری او ګواښونه زیات دي، خو د امنیتي او دفاعي ځواکونو امکانات د دغو ګواښونو پر وړاندې لږ دي. څه چې موږ یې د امکاناتو په حیث لرو استفاده ترې کوو، خدای شاهد دی چې نه شپه لرو او نه هم ورځ. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي وایي مالستان او جاغوري ولسوالیو ته اضافي ځواکونه لیږل شوي او جنرال شریف افضلی د ملي اردو لوی درسیز په غزنی ولایت کې د جګړې لارښوونه کوي. د کورنۍ چارو او دفاع وزیران په داسې حال کې د ولسي جرګې عمومي غونډې ته بلل کیږي چې په مرکزی ولایتونو په ځنګړي ډول د غزنی، په مالستان او جاغوري، د اوروزګان په خاص اوروزګان او د غور چارسده ولسوالیو کې امنیتي حالت د اندېښنې وړ بلل شوي. تر دې حده چې دغه سیمو په سلګونه اوسیدونکو د نامنیو د زیاتېدو په غبرګون کې د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ارګ مخې ته لویه مظاهره وکړه او له امنیتي مسؤلینو د وسلوالو پر وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک د وکیلانو د پوښتنو په ځواب کې په دغه سیمو کې د جګړو د څرنګوالي په اړه وویل چې دغه جګړې په هیڅ وجه قومي رنګ نه لري. جګړه خدای ناخواسته قومي جګړه نه ده. په هر ځای کې چې ولسی وګړي هوسا اوسیږي، د افغانستان دښمنان نه غواړي چې هلته د حکومت حضور پکې ثابت پاتې شي او خلک یې په آرامۍ کې ژوند وکړي. هغوی غواړي چې حکومت تر فشار لاندې راولي او خلک د حکومت پر ضد راپاڅوي. د کورنیو او دفاع وزیرانو په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو د زیاتېدو تر څنګ د حکیم شجاعي په شان چې په اوروزګان ولایت کې خپل سري وسلوال فعالیتونه لري هم د اندېښنې وړ وباله. دوی وایي حکیم شجاعي له 1901 نوي لمریز کال راپدې خو افغان امنیتي بنسټونو سره هیڅ اړیکه نه لري، خو ورسره لسګونه خپل سري وسلوال د اوروزګان په یو شمېر سیمو کې په تاوتریخوالي کې لاس لري. ښاغلی بهرامي او ښاغلی برمک د ولسي جرګې دغه ناسته د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د نامنیو له امله ژر ترک کړه، خو د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي وویل چې امنیتي مقامات به د راتلونکي اونۍ د یکشنبه په ورځ د جرګې د کمیسیونونو د رئیسانو په غونډه کې هم برخه واخلي. بلې نورسیب.
بله اکرام الله اکرام، له تاسو نه مننه قدر من اوریدونکو. مو او موریدل چې د افغانستان جګپوړي امنیتي چارواکي، د افغانستان دفاع وزیر او کورنیو چارو وزیر د افغانستان په یو شمېر سیمو کې په تیر بیا د غزنی ولایت په دولس ولایو کې د وروستي امنیتي وضعیت له خرابېدو له امله ولس جرګې نن استجواب کړی وو. دواړو وزیرانو دا ومنله چې د دولت د وسلوالو مخالفانو ګواښونه په دې وروستیو کې زیات شوي، خو د امنیتي ځواکونو امکانات کم دي. په افغانستان کې په یو شمېر سیمو کې د ناامنیو له خرابېدو سره د غرض د افغانستان ستراتیژیکو تاسیساتو د بندونو د امنیت د ټینګښت لپاره هم د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو سره اندېښنې زیاتې شوې. دوی وایي که حکومت په تېره بیا په نیمروز کې د کمال خان بند امنیت لپاره جدي تدابیر ونه نیسي، د ګاونډیو هیوادونو په لمسون به حملې پرې زیاتې شي. پر دې بند څو ورځې مخکې هم حمله وشوه، د بند لږ تر لږه 10 ساعتونکي ووژل شول. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال یوسف خانزادران په رپورټ کې واورو.
د افغانستان په لویدیز نیمروز ولایت کې کمال خان بند دوش په مخ کې تر حمله لاندې راغی. هغه حمله چې د ملي شورا د ځینو غړو په وینا د ایران لخوا تنظیم شوې وه. د مشرانو جرګې غړي محمد نادر بلوچ د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا حمله د دیه کاروندوی کوي چې دغه بند جوړېدل د ګاونډیانو نه لوريږي. د هغه په وینا کې افغان حکومت په دې اړه بې تفاوته پاتې شي، دغه بند پر وړاندې به د ایران ملاتړي وسلوال خوځښتونه لا زیات شي.
دی
وی مونږ سل په سلو کې اندېښنه لرو، که د دولت بې تفاوتي همداسې وي نو د ایران او پاکستان له لورې به په کمال خان بند حملې ډېرې شي. خو ښاغلی بلوچ د خپلو ادعاو په اړه کوم اسناد مونږ ته ایرای نه کړل. دا څرګندونه داسې مال کېږي چې دوه شپې وړاندې وسلوالو کسانو د کمال خان بند ته نږدې د افغان ځواکونو په امنیتي پوستو حمله وکړه. د نیمروز د امنیت قوماندانې ویان علي احمد سري ازادي راډیو ته وویل دا حمله د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا شوی چې پکې 15 وسلوال وژل شوی او و نور ټپیان. د دې حمله کې د دوه پولیسو وژل کېدل او د یو بل ټپي کېدل هم تاییدوي. افغان سناتور محمد نادر بلوچ په سیمه کې د امنیتي مسولینو د راپورونو پر بنسټ وایي هغه حمله کوونکي چې ژوندي پاتې شوي بیرته د ایران په لوري وتښتېدل، خو د نیمروز د پولیسو ویان دا ادعا نه هم تایید او نه هم ردوي. د کمال خان بند د جوړېدو د درېیمې برخې چارې د تیر میلادي کال د اپریل په میاشت کې پیل شوې. په دغې بند 80 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راځي چې د افغان دولت د پراختیایي بودیجې لخوا ورکول کېږي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت هغه مهال ویلي و چې د کمال خان بند چارې به تر راتلونکو 4 کلونو پورې بشپړې شي. د مشرانو جرګې غړی محمد نادر بلوچ وایي تر اوسه باید د دې بند چارې 30% بشپړې شوې وای، خو د ده په وینا لا یوازې 12% پرمختګ لري. هڅه مو وکړه چې کمال خان بند ته د متوجه ګواښونو او پورته اندېښنو په اړه د افغانستان د اوبو او انرژۍ د وزارت نظر هم راواخلو، خو د وزارت ویان آصف غفوري په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غني پر کمال خان بند د کار د پرانیستې پر مهال ویلي وو دا کار د هېواد د اوبو د مدیریت په هدف کوي او د اوبو مدیریت بعد دې سبب شي چې د افغانستان اوبو نور ضایع نه شي. د یادونې ده چې له دې وړاندې تل داسې راپورونه خپاره شوي چې د افغانستان ګاونډي هېوادونه ایران او پاکستان نه غواړي تر څو افغانستان له خپلو اوبو د ځان په ګټه اغېزناکه استفاده وکړي. له دې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ګواښ ډول یوه وینا کې ویلي هېواد به یې د افغانستان له اوبو څخه د حقابې حق د ترلاسه کولو لپاره له هر ډول فشار څخه استفاده وکړي. له هغې وړاندې بیا د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي چې هېواد یې په ګاونډ کې د اوبو بندونو د جوړولو په اړه بې تفاوته نه شي پاتې کېدی. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کمال خان بند د امنیت په اړه جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د یاد وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پر کمال خان بند د حملو په اړه تر اوسه د ایران لاسوهنې نه دي ثابت شوي، خو دی وایي ایران په افغانستان کې د ځینو پلانونو په اړه په شومو اهدافو کې لاس لري.
شما میفهمید که عملیات شو میره که یا بعض پلانای شو میره که دشمن
دیوی تاس په هغه یغه دښمنان چې په افغانستان کې زین پلانونه او عملیات تطبیقوي له شک پرته جوړ سره د سیمې د زینو استخباراتو لاس دی. په ډیرو مواردو کې پاکستان او په زینو مواردو کې ایران
میتونه من بدر بسیاری موارد ایران هم
له دی وړاندې د افغانستان په لویدیځ او جنوبي ولایتونو کې سیمې زو چارواکو د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنه ویلي، خو دا لمړی ځل دی چې د کورنیو چارو وزارت په وسلوالو مخالفه فعالیتونو کې د ایران لرل تاییدوي. خو دا چې ایران د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو د کومو پلانونو تر شا دی ښاغلي رحیمي په دې اړه ډیر څه ونه ویل.
د افغانستان حکومت د کمال خان بند او نورو بندونو چې د افغانستان لپاره ستراتیژیک اهمیت لري د امنیت د ټینګښت لپاره څه کولی شي؟ یوسف خانزادران بیا هم دا موضوع د امنیتي چارو له کارپوه محمد ګل مجاهد سره په یوه مرکه کې څېړلې ده. ښاغلي مجاهد، د مرکې په پیل کې د بندونو د امنیت د ټینګښت په اړه وویل
متاسفانه د کمال خان بند نه دی، اکثره بندونه د افغانستان لکه د کجکی بند، لکه په فرا کې چې بندونه دي او د سینور بندونه چې دي، دا همیش دا 40 کلو کې د پاکستان او د ایران دخوا د ګواښ سره مخ وو. د ما هیله د حکومت نه او د افغانستان ولس نه دا ده چې په دې موارد کې چې هغه زیربناګانې د افغانستان دي، ځکه د مونږ ګاونډي هیوادونه د اوبو سره په قاطع کې مواجه دي، دوی غواړي د افغانستان د اوبو نه استفاده وکړي. دا جنگ هم د اوس ډېر شدت پیدا کړی دی په فراه کې، په هلمند کې، په بعض ځایو کې. دا اکثرا د دوه لاملونه لري، یو د مواد مخدر او قاچاق، او دوام د اوبو مسله ده.
نو حکومت د دې په وړاندې څه کولی شي؟ دوی هم کافي ځواکونه لري، حکومت موجود دی، د بهرنیو ځواکونو ملاتړ هم لري، د په دغه برخه کې دوی څه کولی شي؟
حکومت کولی شي چې دوی ته خاص قطعات جوړ کړي، منظم قطعات او زیات قوت جوړ کړي، او د بندو ډیر لري منطقې چې حتی دښمن مو نشي کولی چې نږدې ورته راشي، باید کمربندونه ایجاد کړي او د بندو محافظت وکړي. کنه دا د افغانستان ډیره لویه سرمایه ده، د هر بند په مثلهو میلیونه ډالر په مصرف شوي دي، او دا که خدای نه خواسته هغه سي دا به خلکو ته زیان واړي، ځکه دا اوبه ذخیره دي، دی اوبه دم سره د خلکو کورونه دي، باغونه دي، ژوند دي، دا به ټول سره د بین راشي. ایران پاکستان د دې زیات تلاش کوي زبندونه د بین یوسي.
د افغانستان په ملي شورا کې هم د غړو ترمنځ غوښتنې هم دا وساس په نظر دی برخه ته کافي پاملرنه تر اوسه شته؟ ان هغه امنیتي سکتور کې ورځوي کنه لا باید ډیر شي، که څه هم تاسو ویل چې کم امنیتي کمربندونه ډیر شي، هم په تخنیکی لحاظ نتیجه د کیفیت او کمیت لحاظ باندې لټ کېدې شي؟
بدون شک چې تاسو پوری هغه سي توجه سي لازم ده نه درسوي. تاسو په ټول مقابل کې کم د نغلو بند سي یو کوچنی کنډک لري چې هغه درې څلور پوسی لري. د دې لپاره غټه قطعات باید جوړ شي منظم مشخص د بندو لپاره او ډېر لري د بندونه باید کمربندونه ایجاد شي. باید عام ولس د افغانستان هم دې سره همکاري وکړي. هغه خائنین او هغه کسان چې د افغانستان په ضد دا کارونه کوي د غوښ نه صحیح وسي او هغه باید خپله ولس هم دوی سره جدي برخورد وکړي.
د امنیتي چارو کارپو محمد ګل مجاهد وړاندې مو په یو تفصیلي راپور کې دا موضوع چړلې ده چې یو شمېر افغان چارواکي وایي چې د بندونو د جوړېدو لپاره نړیوال مرسته ته زړه نه کوي او علت هم پاکستان بولي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس وایي له افغانستان سره د هغو اوبو پر سر د بندونو د جوړېدو لپاره نړیوال مرستې ته زړه نه کوي چې پاکستان ته بهیږي. خو له بلې خوا د امریکا متحدو ایالتونو ویل کېږي چې په دې وروستیو کې هڅې پیل کړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډو اوبو ستونزه هواره کړي. په دې اړه احمد شیبر یو تفصیلي راپور لري.
لا افغانستان سره د هغه اوبو پر سر د بندونو د جوړېدو لپاره نړیوال مرسته نه کوي چې د پاکستان لور ته بهیش. د افغانستان د برېښنا ریاست عمومي رئیس امان الله خالب ازادي راډیو ته وویل چې د همدې لپاره د یو شمېر بندونو د جوړېدو چارې په ټپه درېدلې دي.
بانک ها به ما واضح گفته کې د افغانستان اگر شما بند جوړ میکنین و پولیش بانک بته
بانکونو مخته کاره ویلی ک په افغانستان کې تاسو بند جوړوي او لمخ څخه پیسې اخلي نو تاسو باید له پایاناب هیواد اجازه واخلي چې اعتراض نه لري. گاونډیان هیڅ کله پرسمی ډول د بندونو جوړېدو اجازه نه راکوي او چې پیسې نه وي مرستندویان هم نه راوړند کیږي. یو د کونړ د شال او څاګي د بندونو په څیر بندونه 400 میلیونه او 200 میلیونه ډالر پنګونه غواړي.
نړیوال بانک په 2014 میلادي کال کې د افغانستان او اسلام آباد استازي په دوبی کې ویغونډه تر وبلل پر ګډ او بو خبري وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان پلاوی وړاندیز وکړ چې د کونړ د ساګي او شال بندونو په جوړېدو کې نړیوال بانک مرسته وکړي. پاکستاني پلاوی د دې بندونو له جوړېدو سره مخالفت وکړ. همغه و چې نړیوال بانک په شاشو د پاکستان په باور کچیرته د کابل پر سین بندونه جوړ شي نو د خیبر پښتونخوا د ورسک د کانال په ګډون به د وبخور درې سیستمونه اخیستمن شي چې له دې سره به نږدې 2000 کړم ځکه شاړه شي یا به یې اوبه دومره کم شي چې بیا به دغه څلور فصل ځکه یو فصل حاصل هم سم نه کوي. خو د اوبو د چارو متخصص فاروق اعظم وایي که په افغانستان کې بندونه جوړ شي پاکستان ته زیان نه اوړي.
ټول اوبه چې پاکستان ته ځي د پاکستان په ضرر دي چې دا ځکه چې افغانستان کې څلوېښت کاله جنگ دی. دلته جنگلونه وول شو. ټول اوبه چې د سیلاب په شکل حالت دي او سیلاب وغوی وړي ځکه وړي خلک یې وړي کستونه ورخرافي بندونه جوړول د پاکستان په ډیره ګټه دي.
د کابل سیند 200 کیلومتر اوږد دی چې 460 کیلومتر د افغانستان دننه بهیشي. د راپورونو له مخې د افغانستان نږدې 30% نفوس د کابل د سیند شاوخوا ژوند کوي. یو بل مهم سیند چې د افغانستان له لوري د پاکستان خواته بهیشي د پکتیا د کورمی سیند دی. په پکتیا کې بیا د مچلغو د اوبو بند هغه بند دی چې په ښکاره پاکستان د دې بند له جوړېدو سره مخالفت نه دی کړی. خو په تیرو څو کلونو کې د دې بند تړون 15 ځله له بیلابیلو کمپنیو سره لاسلیک شوی دی او هر ځل دا کمپنۍ بیرته په شا شوې دي. ډېر ښکاره نه ده معلومه شوې چې د څه دلایلو له امله قرارداد کوونکو کار پرېښی دی. خو په تیرو اتو کلونو کې چې د مچلغو د بند جوړېدو هڅې شروع شوې دي تر ننه 40 تنه ساتونکو د دې نیمکاره بند ساتنې پر مهال وژل شوې دي. تیر میاشت افغانستان د اوبو برېښنا وزیر محمد ګل خلمی پکتیا ته ولاړ او هلته له خلکو سره شمنه وکړه چې د دې بنچاري به ډیر ژر بیا پیل شي.
مچلغو په پروژې کې کار به ژر تر ژر شروع کوو. چاله دا قراردادي وعده کړی چې ماشينري بیرته عملته په کار اچوي او کار به شروع کوي. درې پر سلورو میاشتو کې لخر اصلي قراردادي چې ساختمان کوي براولو موازی به هم کانال کار شروع شو هم د بند.
د پاکستان لور ته بل سیند د ګومل دی چې له غزنی سرچینه اخلي او وزیرستان ته درومي. یو اس 8 پر دې سیند د پاکستان لور ته د ګومل زم د وبخور بند جوړ کړی دی. عاصم مایار د کابل د پولی تخنیک پانتون استاد چې اوس د جرمني په شتوتګارت پانتون کې د اوبو د منابعو د مدیریت په برخه کې ډاکټورا اخلي وایي چې د ملي وحدت حکومت له پیل راهیسي په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د یو اس 8 په مرسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اوبو د ستونزې د هواري لپاره هڅې پیل کړې دي.
د امریکا سفارت د کورونا مخکې شروع کړې دي، یعنی تخنیکی مطالعات شروع کړې دي او همدارنګه ځینې کوچنۍ پروژې دي دوی پاره شي دغه ارقام باندې یو نور کورنو کې دوی پاره کوچنۍ پروژې په واټ کړی دی شروع شوی دي دوی د توک درې کول ته مخه په دوه موضوع باندې کار کړی دی په دوه برخه کې ځینې چېرون کښته چې د کابل حوزه باندې څېړنه کوي هغه ځینې د پاکستان دي ځینې د مثلا دوه درې کس د افغانستان هم خبر یې
مایار زیاتوي چې د هڅې تر ډېره په ابتدایي پړاوونو کې دي خو بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د نومبر په شپږمه اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز تر سفر وروسته خبري غونډې ته وویل چې له افغانستان سره د اوبو د لانجې په برخه کې امریکا د مرستې پخښ منه کړې ده
موږ له هندستان سره شریکي وبلرو او له افغانستان سره هم خو په دې برخه کې څه ستونزې شته اوس د امریکا متحده ایالاتونو مقتدا وړاندیز کړی دی چې د افغانستان او پاکستان د اوبو په لانجه کې به رول لوبوي
له نړیوالو قوانینو سره سم سراب هیواد یو شمېر امتیازات لري چې کولی شي له خپل وړتیا او سره سم له اوبو استفاده وکړي خو شرط یې دا دی چې د اوبو ژوي او کوم ځکه چې په پایان اپ کې پرتی وي هغه ته ډیر خطر متوجه نشي فضل الله اختر چې د جرمني د بن له پانتون څخه د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټورا لري وایي په پاکستان کې د افغانستان له مشورې پرته زراعتي مزکي د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال پراخې شوې دي
کوم پراختیا چې په پاکستان کې ابیز مکو ته ورکل شوې دي هغه باید یو چون کې دا یو شریک یو بدی شریک یو زیدي نو د بین المللي قوانینو په اساس باید دغه انکشاف یا دغه پراختیا د افغانستان سره بحث یا شریک شوی وو وست چې د افغانستان په حالاتو کې 13 ډیر تلويخ کلو کې نو توانېدل چې خپل طبي منابع عیار کړی شي نو هغه پاکستان یا مثلا نورو غونډي مملکتونو د استفاده سره خپل سیستم ته انکشاف ورکړي دي او اوس دغه بانا غوي ته جوړیږي چې دغه وبونه استفاده وکړي
پاکستان د اوبو د ویش په برخه کې ورته ستونزې له هند سره لرلې چې ډیر سخت اختلافات ورسره لري خو په 1918 میلادي کال کې لنی ویډیلی سره د سند دریاب د شپږو معاون سندونو د اوبو تړون لاسلیک کړ ک اسلام آباد لنی ویډیلی سره لانجه هوارولې شي له افغانستان سره ستونزه پوسه کړه د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانګزی وای چې د افغانستان په امنیتي چارو کې د پاکستان د مداخله یو اصلي علت و بودی او افغانستان له دې هواد سره د اوبو د ویش پر سر خپل مشکل لري
موږ د کابل د سند په ارتباط د پاکستان سره هر ډول قرارداد امضا کوم ولا د ډیورن پرستات دي ولی کله چې د موږ د خاورې نه د باندې وځي د ډیورن په استقامت تر داخليږي دا کوم وي ستاسو تر دغه پر دې استفاده وکړي د نورو سره باندېونه پکې جوړوي شو د فکر وایي چې دومره مقدار وبم درخه ولا دا چې موږ په واقعیت کې د پاکستان قلمرو او پیژند او ډیورن پرستات پیژند په تاسو باندې په کله هم موږ سره دا مشکلات
لري افغانستان دغه بوته چې د پاکستان خواته به هیڅ سخت ضرورت لري د افغانستان ډیری سیمه وچکالی ځپلې دي ملګری ملتونه وایي چې روان کال د دوی له اټکل سره سم 2 میلیونه او 2 لک افغانان وچکالی اغیزمن کړی دي د وی چرنې د اټکل لمخې تر 2015 کال پورې به په پاکستان کې د اوبو کمښت پراخ ستونزه رامنځته کړي کچرته دواړه لوري اوبو ته دومره اړتیا لري نو څه باید وشي چې ستونزه حل شي د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټر فضل الله اختر وایي دریمګړی ته باید مخ واړول شي
منګړټوب باید ملل متحد یا نړیوال بانک فکي لکه څنګه چې نور ملکونه سره شوې دي خو د افغانستان نیازمندي د غلطه مهم ده چې باید تخمین شي او په دې اړه کې بحث وکړي
له کندهار زابل او پکتیکا څخه هم د بلوچستان لور ته غوبه به شي د افغانستان جنوب لویدیځ حوزه هڅه هم وچکالی ډیره خوره کړې ده او د بلوچستان لور ته بیا د وچکالی اغیزې دومره پراخې دي چې په ډیرو سیمو کې خلک د تشلو وبنه لري
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
او سمې ونړیواله موضوع د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي د روهینګیا د اقلیت مسلمانانو په وړاندې د میانمار یا پخوانی برما د حکومت تګلاره هیڅ توجیه نه لري د ښاغلي پنس د وروستیو څرګندونو جزئیات رضوان مراد اوروي
د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پنس د میانمار مشر آن سان سوچی ته ویلي چې د لیواله د روهینګیا اقلیت د ستونزو د حل پړه د میانمار د چارواکو له اقداماتو خبر شي مایک پنس نن په سنگاپور کې د جنوب ختیځي آسیا د هیوادونو په سر مشرزه کې د ګډون پر مهال له آنګ سان سوچی سره ولیدل مایک پنس ویلي د روهینګیا پر ضد تاوتریخوالی او د دې اقلیت پر وړاندې د میانمار د پوځ ځپون کې ګامونه چې له عمله ول کړه روهینګیا بنگلاديش ته کډه شول توجیه نه لري د امریکا مرستیال ولسمشر ویلي دي د غواړي پوه شي چې میانمار څه ګامونه اخلي چې روهنګیا کډوال وکولی شي په خپله خوښه بیرته میانمار ته ستانه شي. مایک پینس له سان سوچی سره په خبرو کې د میانمار د حکومت له خوا د رویټرز اژانس ته دوه خبریالانو محکومول وغندل او ویل چې دې پریکړې میلیونونه امریکایان خواشینی کړي دي. د امریکا د جمهور ریاست د مرستیال تر دې څرګندونو یو ورځ مخکې د مالیزیا صدر اعظم مهاتیر محمد د میانمار پر مشر آنګ سان سوچی په ښکاره ډول سخت انتقادونه وکړل. مهاتیر محمد ویل سان سوچی په خپل سیاسي زنداني پاتې شوې ده او هغه باید تر هر چا زیات د روهینګیا کړاوونه او ستونزې درک کړي. خو آنګ سان سوچی د روهینګیا په اړه د میانمار د حکومت له تګلارې دفاع کړې ده او د امریکا مرستیال ولسمشر ته ویلي دي چې هغه تر بل هر چا د خپل هیواد د چارو او اقداماتو په اړه ښه پوهیږي. آنګ سان سوچی وروسته تر هغې د ډیموکراسۍ په مخکښې فعالې بدله شوه چې د میانمار پوځي حکومت نوموړي د پوځي دیکتاتور رژیم پر وړاندې د مخالفت له امله د 15 کلونو لپاره په کور کې نظربنده وساتله. د نړۍ یو شمېر مشرانو او سازمانونو د روهینګیا اقلیت پر ضد د میانمار د پوځ د ځپونکو اقداماتو پر وړاندې د چوپتیا په خاطر سان سوچی تر سختو انتقادونو لاندې ونیوله او د بخښنې نړیوال سازمان په روانه اونۍ کې له نوموړي څخه خپله جایزه بیرته واخیسته.
په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې د فریبا ظاهر ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې پراخ پوځي عملیات پیل او د تیر ورځو سخته جګړه به مهار کړي. د ملي امنیت ریاست د طالبانو او داعش وسلوالو د اتو غړو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت ریاست په اعلامیه کې ویل شوی چې دغه کسان د کابل په مربوطاتو کې د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې ونیول شول. د اعلامیې له مخې په نیول شویو کسانو کې درې تنه د داعش غړي د ترکیې، تاجکستان او پاکستان اتباع دي. د روزګان د ولایتي شورا مسولین ادعا کوي چې د مرکز ترینکورټ په مربوطاتو کې درې امنیتي پوستې د طالبانو لاسته لوېدلې دي. د روزګان د ولایتي شورا غړي کریم کریمی نن ازادي راډیو ته ویل چې په نشوتو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وشته خو دقیقه شمېره یې ونه ویل. څلوېشت تنه افغانان چې په جرمني کې د پناه غوښتنه رڅوي نن سهار بیرته کابل ته ورسېدل. دا له 2014 کال راهیسې د بیرته ستانه شوي افغان پناه غوښتونکو اتلسمه دوره ده چې په المان کې نه دي منل شوي او افغانستان ته بیرته انتقال شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان پر ایرانی چارواکو ټینګار کړی چې ژر تر ژره د اهواز عرب توکمې اقلیت د هغو سلګونو غړو په اړه معلومات ورکړي چې په بند کې ساتل کیږي او ورسره د اړیکو نیول امکانات نسته. دغه ډله چې مرکز یې په لندن کې دی د غوښتنه نن داسې مهال وکړه چې په تیر ورځو کې په ایران کې د 22 کسانو د مخفي اعدام په اړه راپورونه خپاره شول. ایرانی چارواکو دغه راپورونه رد کړل. او د جاپان صدر اعظم وایي په پام کې لري نن د روسیې له ولسمشر سره د سولې تړون په اړه بحث وکړي.
وصل وصال هم سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان تر ولسکرانو کومره فوټبال مین لوټلې د سوبروټو کپ سیالیو په لړ کې په خپل ورستۍ ګروپي لوبه کې د هند نوریا ویډال لوټلې ته ماته ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې دغه لوبه افغان لوبډلې سلور د 0 پوړاندې وګټله او دغه سیالیو بل پړاو ته لار پیدا کړه. د افغان لوبډلې لپاره فرشید درې او فیصل یو ګول ترسره کړ. د وړاندې د افغانستان تر ولسکلنو کومره فوټبال مین لوبډلې د تمبل ناډو لوبډلې ته 11-0 پوړاندې ماته ورکړې وه. د سوبروټو کپ فوټبال سیالۍ هر کال په مختلفو سینی کټګوریو کې په هند کې ترسره کیږي چې سلویخت آسیایي اروپایي لوبډلې پکې ګډون کوي. افغانستان د آسیا ایمرجنګ کپ سیالیو کې د هند، سریلانکا او عمان سره په الف ګروپ کې دی. دغه سیالیو په بی ګروپ کې بیا پاکستان، بنگلاديش، هانګ کانګ او متحده عربي امارات شامل دي. دغه سیالۍ د 2013 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د هند او پاکستان په ګډ کوربتوب ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې 100 ورځې وړاندې دغه سیالیو ته د 23 افغان لوبغاړو ابتدایي نوملړ اعلان کړ چې په هند کې بل یو لړ تمرینات وروسته د آسیا ایمرجنګ کپ سیالیو ته وروستۍ لوبډله معلومه شي. او د خزینه کرکټ 4 ورځ نړیوال جام سیالیو په لړ کې آسټرالیا نیوزیلند ته او پاکستان آیرلند ته ماتې ورکړه. د تیرې ورځې د دغو سیالیو په لومړۍ لوبه کې پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 0 رنو کې د 6 وکټو په زیان سره آیرلنډۍ خزینه لوبډلې ته د 140 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې آیرلنډۍ لوبډلې په 0 رنو کې د 9 وکټو په زیان سره 101 منډې جوړې کړې او لوبه یې د 3 منډو په توپیر بایلوده. په دوهمه لوبه کې بیا آسټرالیا خزینه لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو ورونو کې د وو وکټو په ځان سره نیوزیلندۍ خزینه لوبډله ته د 1350 منډو هدف وټاکه چې په جواب کې ټوله نیوزیلندۍ لوبډله په 1300 منډو وسوځیده او لوبې د 3 منډو په توپیر بایلو ده. ټاکل شوی دغه سیالیو د سبا ورځې په سیالیو کې بنگلاديش د سریلانکا په وړاندې او ویسټ انډیز د سویلي افریقا په وړاندې د لوبې ډګر ته لاړ شي.
سپورتي خبرونه مو لازدي رادیو واوریدل دا او نور خبرونه د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم کولای شي چې بیا یې ولولې د خبرونه دوهمه نیمه کې یو لکه څنګه چې مخکې مو ویلو د ازادي رادیو دوه اونیس پروګرامونه درته خبرو. په افغانستان کې د ښوونې او روزنې بهیر ته مو د ژوند په شیبو اونیس پروګرام کې کتنه کړې ده.
په عموم صورت باندې مخکې دې نه چې په افغانستان کې علم او پوهې زده کړه شروع شي هغه په مکتبونو کې نه دي بلکې په کورنیو کې دي.
مخکې له دې چې دې پروګرام ته ور ورسیږي پام وکړئ د ازادي راډیو بلونیس پروګرام اساسي بشري حقونو ته.